کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماشامنۍ خبرې مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په کابل او ولایتونو کې خلک او د ولسمشر انتخاباتو د نمایندانو کمپاینران امنۍ هغه لویه ننګونه بولي چې د انتخاباتي کمپاینونو رنګ یې د نورو کلونو پرتله پیکه کړی دی. خو د کورنیو چارو وزارت په دې بهیر کې د امنیتي تدابیرو ډاډ بیا تازه کړ. نور راپورونه هم لرو. در هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ورو فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حمله په اړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د تلفاتو د مړو شمیر یې شلو ته لوړسوی او 50 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د قانون سره سم عمل کوي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول شو. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن له تخریب شوو ودانیو پاکولو لګیا وو. د پېښې په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هنداري او دروازې ماتې شوې دي. د دې ځای یو اوسیدونکی قسم وای:
زه او تاسو شته بودیم یو چند رقم چې قضیه بچو خواستم میکردیم کې
دای وای زه دلته په خونه کې ناستوم چې یو دروند ژغ سو او چاودنه وسوز موږ د کورونو کړکۍ او وینداري ماتې سوې. پر ما هم شیشې راولوې دي او زخمي کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې په پرونۍ حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر شلو ته لوړسوی او 50 زخمیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمي خلیلزاد نن په یوه بیان کې دا حمله په شدت غندلې ده او ویلي دي چې د دغسې تروریستي عمل پړه باید تحقیقات وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د هند او پاکستان حکومتونو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو هم دغه حمله غندلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ کړی چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلې دي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسما پیل شو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به له ټاکلې نیټې سره سم د میزان په شپږمه نیټه وشي. دوی د افغانستان د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا د خبرداري په اړه وویل چې په اړه به یې تصمیم ونیسي.
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقت اعلان شده و
در افغانستان د انتخابات د خپلواک کمیسون یو چارواکی اسمت الله عمل دی چې نن د ازادي راډیو ته په افغانستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا د خبرداري په اړه ژغیده. هغه وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتو ته بشپړ تیاری نیول سوی ده. انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه وسي او پر ټولو کاندیدانو یې غږ وکړ چې په انتخاباتي مبارزو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو شورا چې 12 غړي لري د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون غږ کړی چې په یوه اونۍ کې دي اصلاحات راولي. د شفافیت ډاډ دې ورکړي او دا ضمانت هم وکړي چې د انتخاباتو څخه دولتي امکانات په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو کار نه اخیستل کېږي. دوی ویلي که داسې ونسي انتخابات به تحریم کړي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی د ناروغۍ له امله په بیړني ډول روغتون ته لېږدول سوی. ناوالنی د مسکو له توقف ځایه روغتون ته ولېږدول سو. د هغه د ناروغۍ په اړه رسما د روسیې حکومت څه نه دي ویلي، خو د مسکو د یوه روغتون چې ناوالنی ورسول سوی یو ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د هغه ناروغي عمومي الرجي یا عمومي حساسیت دی او داسې چې له څه سره حساسیت لري لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو ویلي چې د ناوالنی روغتیایي حالت ښه دی، خو د هغه معالج ډاکټر اندېښنه څرګنده کړې چې شایي الکسی ناوالنی په ناڅرګندو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ټرمپ د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دان کوټس بدلوي. دان کوټس داسې کس دی چې امریکا ته د ایران او روسیې له لوري د متوجه تهدید په اړه فکر او خبرې یې د دونالد ټرمپ له نظره سره په ډېرو برخو کې فرق لري او په زیاتو مواردو کې دواړو متضاد نظرونه څرګند کړي دي. د امریکا جمهور رئیس پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دان کوټس به دندې لري شي او د اګست په 15مه به یې کار خلاص شي. ټرمپ وویل چې د تکساس ایالت جمهوري غوښتونکی جان راتکلیف د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشرتابه ته په پام کې نیولی. د بریتانیا حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې بیړۍ په بدل کې به د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشې کړي. د بریتانیا د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده بلکې د نړیوالو قوانینو او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې بریتانیا ټینګار ورباندې کوي. د بریتانیا او ایران حکومتونو په وروستیو کې د یو بل د تیرو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې چې ایران د نړیوالو قدرتونو سره کړې وه زیات فشار راوستی دی. او په ارمنستان کې نن خلکو د اوبو پاشلو جشن وکړ. دوی د ګرمۍ سره د مبارزې لپاره د غنوې لاره پیدا کړه او پر خلکو یې اوبو پاشلې. دا د یروان د ارمنستان د پلازمینې یوه اوسیدونکي ده. داوایي موږ د په یوه بل د اوبو پاشلو دا کار ځکه کوو چې هم ګرمي کمه سي او هم د خپلو کورونو فرشونه او غالۍ پرې مینځو.
خبرونه مو لازه د رادیو اوریدل. دوستانو دا مجله مو تر ډیره د انتخاباتو او نامنیو په موضوعاتو راګرځي. یو شمیر عام افغانان او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو نوماندان د هیواد له ناسم امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې دا به د کمپاینونو بهیر کمرنګه کړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ځواب څه دی؟
د انتخاباتو د پروسې پلی کاندیدانو لپاره او د تر هغه وخته پورې چې اړتیا پېښېږي دغه امنیتي سرتیری به د دغه ملي پروسې نه بساتنه کوي.
هم دې اندېښنو ته په کتو د پوځي چارو یو کارپو هایګل سلیمان خیل د امنیتي ارګانونو د کړنو په اړه وایي.
د استخباراتي منابعو په ارتباط زه وایم چې څنګه څه نظری په استخباراتي شبکو کې شته، ولې نور د وزارت دفاع داخله دا قربانۍ ورکوي، دا پلان لري.
بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د دولسو نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ویلي چې ولسمشر ټاکنې به خامخا پر خپل وخت کیږي.
ما د دې مورید امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال اسمت الله ملو. او که وخت و نور راپورونه به هم خپرو کړو، د مجله مو تشپژنیمو په جوړه. یو شمیر خلک او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نوماندان د هیواد له ناسم امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري، وایي چې دا به د کمپاینونو بهیر کمرنګه کړي. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د نور کلونو پرتله د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو بهیر سږکال کمرنګه دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر د ټینګ امنیت لپاره د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي. خاطر پردې نور جزئیات راکوي.
د ولسمشر د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو دویم ورځ خو په کابل کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. د نامنیو له کبله نه یوازې یو شمیر خلک بلکې د ولسمشر انتخاباتو لپاره ځینې نوماندان هم اندېښنه لري. نوماند سید نورالله جلیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالت پخوا په څیر نه دی، خلک وېرېدلي دي. د هرې ورځې په تیرېدو سره حالت بدلیږي. په همدې دلیل کمپاینونه هم پس روان دي، خو موږ بیا هم خپل کمپاین ته ادامه ورکوو.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کمپاینونو په لومړۍ ورځ د کابل ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح پر شخصي دفتر ډله ییز برید وشو. په دغه برید کې شل کسه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. خو له دې ټولو اندېښنو سره د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم وایي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کمپاین دفترونه فعال دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ټاکنیز ټیم ویان فضل غنی حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم په ټول توان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. موږ بشپړ چمتووالی لرو. زمونږ انتخاباتی مبارزه پیل شوی ده او په د هیواد په اکثر ولایتونو کې زمونږ دفترونه فعال دي.
یو شمیر کابل خاریان بیا وی په تیرو دورو کې ولسمشۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نخلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاینونه به یې کول، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نخلول شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حاجی ظاهر وایي
کمپاین د دوی هیڅ نه کیږي، زه دغه ته نوستیم دوریگم مریضم تروینسم چپا خونی ده تیوال اقا بونیسیم تیوالی بونیسی کنه و دخت دقل تنوستیم تز خوار تروینسم دیدوی به پیولای تو که چون کمپین نسی دلتا چی داشت یاد پیولای تو که خوب بیخی امنیت نسی نکیگی دار نه کمپین کیگی نه دیدو کم بلکار کیگی تمام خلق هم دقسی دوریگی باید دلتا امنیتو نیسی پیولای تو که پیولسوالیو که
ده کابل خربل و سیدون که سال محمد هم ورته نظر لري.
انتخاباتو خلق ډیر وس ساړه دي چې دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ټول خلق وحشت او دهشت نه ډاریږي، ارزي کې انتحار انفجار کیږي او خلق د دغه وجه نه. او بل وجه دا ده چې خلق اوس بی اعتماد شوی دي، په یو رهبر باندې په یو هغه باندې کاندید باندې اعتماد نه لري.
له دې ټولو سره د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د کمپاینونو لپاره دوی جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
موږ د انتخاباتو پروسې ته او خپل کاندیدانو لپاره د دوی د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. همدا اوس افغانستان په ګوډ ګوډ کې امنیت په برخه کې دوی لومړی درجه وزارت لري. د انتخاباتو د پروسې خپل کاندیدانو لپاره او د تر هغه وخته پورې چې اړتیا پېښېږي دغه امنیتي سرتیری به د دغه ملي پروسې نه بساتنه کوي.
ښاغلی رحیمی وایي د دې بهیر د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 2000 امنیتي ساتونکي ګمارل شوي او ټولو ته لومړی درجه اظهارات ورکړل شوي دي.
دوستانو خبر د ناامنیو د چورسی بیلګې پرون په کابل کې ډلیز برید و چې په ترڅ کې شاوخوا اویا کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل ښار د پرونی پیښې یو شمېر قربانیان حکومت د تروریستي پیښو په مخنیوي کې ناکام بولي. دوی د حکومت له وسلوالو حکومت او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو له وژنې لاس واخلي او په عامه ځایونو کې د بریدونه نه کوي. نور حال وصل وسل ته کوي چې د پرونی پیښې ځای ته ورغلی و.
دلته د کابل ښار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپلو کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکار غورځولي. پرونی خونړیو چاودنو او سوساتن ختی چې د کابل ښار د سلورمې حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفترو شو، د ځاني زیان تر څنګ یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو خیخې ماتې او د یو شمېر خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو زاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک
دوی یو ډیر وحشتناک راغو. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړی پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس دفتر ته لاړل او ډزې کولې. بیخي ورخطا شوی وم چې ماشومان مې په کور کې بند پاتې ول. مورې هم د باندې وه، لوڼې مې چغې والې، زیات وېرېدلی ول. هیڅ هم راته پاتې نه دي. همدا اوس حیران یم چې بچو ته څه ورکړم او چېرته لاړ شم. زما تاوان باید دوی راکړي. دغه وضعیت د دغې سیمې د اوسیدونکو په څیرو هم د غم کرخې راښکلي او د دوی پر عادي ژوند دی سیوری غوړولی دی. دوی دولت د توریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبه په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورم حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ شوبلې په اړه وویل:
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلی بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. یادونه ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو بیا هم پر همدې مسئله باندې پاتې جو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه خو مو واورېدل. خو آیا واقعا په دې نامنۍ کې افغان امنیتي ارګانونه ملامت دي او آیا دغه نامنۍ په انتخاباتي کمپاینونو اغیز کوي؟ دا پوښتنې زما همکار خاطر پردیست پوځي چارو له کارپو هایګل سلیمان خیل سره مطرح کړې دي. دا مرکبه په ګټه وو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دي. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدې کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حملې شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په کابل کې کېږي او په دوی حملې نه کېږي، نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر تلفات ویني او ډېر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ زړه نه کوي.
بله جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لار یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بالاخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوي وشي؟
ګوره بندي صاحب، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتواري لري، د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلی ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلی ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نن دغه نه راځي او د مرام شاو نه راځي، راسن په د ټول سره تریږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګدې ولسوالۍ کې دا جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لګل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنا لري؟ دا د دې معنا لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیری په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام ترو بجو پر منځنۍ صفه دولس اشپژنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وزې اوریدلی سي. زموږ خبرونه ادامه لري. بیا هم د انتخاباتو پر موضوع تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري د انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا ترسره کېږي. د دې کمیسیون مرستیال دغه ورځ له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لورې په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د دولس نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي. دی وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو. اعلان شوی او کمیسیون هم خپل آمدگی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو یې وایي زه په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې ده چې داسې کوم څه ونه شي او هیله لرم چې نوماندان به خپلو انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له اتلسو نوماندانو دولس یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانه شي، دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاب نومان او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمی په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه دولس نوماندان انتخابات تحریم کړي، د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونی دي که څنګه؟ د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دولس انتخابات ټیمونو لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلای. د دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پرواه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه ټاکلې مهال ویش په اساس باندې دی کولی شي چې پروسې نه تیر شي، د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید پورته کاندیدان موجود وي، رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپلې انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ او هم که درس خاطر سوي پروګرام کولای سئ په تکرار باندې واوري او راپورونه او تحلیلونه او خبرونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. کونړ ته ورځو. د کونړ د پنځو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي، خو رایې به هغه چاته ورکوي چې په هیواد کې د رښتونې سولې راوستلو او د دوی سره په کړو ژمنو د عمل کولو لپاره هڅې وکړي. د غونډه نن د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. زموږ همکار روح الله انمري په سیمه کې دغې غونډې ته ورغلی وو او راپور یې رالېږلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وعدې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هیڅ نخ نخانی نه کاری څوک د وزارت او دار په مخ کې به نه پریدي.
د کرزی صاحب د حکومت را پدې خو تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعده وي د کونړ د ولسونو سره هیڅ زیربنای کار نه شوی. څوکۍ نارنګ نورګل او خاص کونړ او د سرکانو مشران د تر ټولو شوی چې موږ به هغه چاته رای ورکو د هغه چا سره به کینو چې د ټول ولس توافق شوی وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینې وډبوي چې ګنی زمونږ شاته ولسونه ولاړ دي خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پرې دوکه نشي. ولس وړ کسان پیژني او په خپله خوښه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیرعالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپله خوښه ورکوي، خپلې خوښې کاندید ته د هیچا په خولې نه ورکوي. زموږ په سر د هیڅ وکیل، هیڅ چارواکی، هیڅ مشر، هیڅ والي زموږ په سر باندې د سودا نه کوي. دا سره موږ خپله یخ ملت یو، موږ اوده ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شي کولی؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په بانډو په وطن کې څوک شي پلي کولی، عملي کولی؟ هغه خلکو ته موږ رای ورکو،
پراخ ګډون بکو، اتفاق بکو، او هغه څوک چې دغه موږ ورته رای ورکو هغه سره به خپله کینو، د خپلو ولسونو حقوق به ترې غواړو، ځان به مطمئن کوو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیره ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګ وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کورټس په د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې دی به په کانګرس کې د تکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نوماند کړي. په دې اړه تفصیل ملالی بشیر راکوي.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالډ ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوري غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیې د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ټرمپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ټرمپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیرسی. د امریکا د قانون لمخه د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ستاسو ل پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مختل لکلی نه خبرې کوم. ورسال من لا سبانی سردار له من کلی ته تخته کله سره کې پخاو ټول ملکانو کې جت کې واچولې څو غاچ کلا څو ضروره په کورو باندې مصرف کړې. زمانو نشم لا هم ګندې د هلمند ولایت مرکز مشکزیات سره پاړي کې کوم. دا غواړم چې زمون د خپل شهیدانو او د معلولینو حقوق او امتیازات پراپ درلاسه کړو. نو زما دا هیله ده چې زمون ځاغ در لور ټول چارواکو پورې ورورسوي.
نو زمونږ په حق کې ډېرې نغېړي کېږي د شهیدانو وارثینو سره. نو دا مې خواهش دی چې زمونږ غږ د ولسمشر پورې ورورسي او زمونږ د شهیدانو او د نظامي شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست لخوا څخه د ریاست لخوا څخه سم جواب نه ورته کول کېږي نو حقوق یې پر وخت نه ورکول کېږي. وسلام
ما د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه چې د پارلماني انتخاباتو کومه کوزامه چې وه وروره دغه کارګر چې نیولې وه دغه پیسې نه ورکې زموږ دا کوزامه نه راکې نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکې. نو دغه پیغام تاسې وروره تاسې خپل ځای پرې راورسوي. نو د دغه طریقه څخه کومه وروره یو څوک مېلمه کې یو څوک مدغه کې دغه زموږ پیغام ورسوي. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمېر افغانانو نظرونه مو اوریدل. دوستانو زموږ د نن ورځې پښتو خبرې مجله همدلته پای ته ورسېده. دری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. زرغونه جانې
تشکر فریبا جان از شما.